آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
افغان چارواکی وای چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ په نښته کې اته پاکستانی عسكر وژل شوی دي. د دفاع وزارت ستري محکمې او د افغانستان بانک کاندیدان ورسی جرګې ته معرفي شول. د امریکا جمهور رئیس په واشنگټن کې د کیوبا د سفارت پرانستل رسمن اعلان کړ. او نړیوال اټومي ادارې انرژي رئیس نن په تهران کې د ایران د جمهور رئیس سره یو لړ مهم مذاکرات کوي. درنو اوردونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه یو ساعته خپرونه پیلو. په دې خپرونه کې رپورټونه لرو او د رپورټونو ترڅنګ نن د آشنایانو د ادبي دیرې په پروګرام کې په نعت ویلو باندې خبرې کوو چې کوربه عابد نور صاحب دی. خو لومړی به خبرونه وي چې زخلیل خان او سید سلیمان شاه به درته واورو.
په واشنگټن کې د کیوبا سفارت نن د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول پرانستل شو. دواړه خواوې په دې اړه مخکې موافقې ته سره رسیدلې وو چې یو د بل په پایتخت کې به سفارتونه پرانیزي. دغه ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پیړۍ خرابو اړیکو د ښه کولو په لور یو مهم او تاریخي ګام ګڼل کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د کیوبا د سفارت د پرانستو اعلان په دې ټکو کې وکړ.
I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba.
نن زدا اعلان کولای شم چې متحده ایالات او کیوبا یو د بل سره په رسمي ډول ډیپلوماټیکي اړیکې پرانیستي دي. امریکا او کیوبا پروس کال د دسمبر په میاشت کې ژمنه کړې و چې خپل سفارتونه به بیرته خلاصي. په داسې حال کې چې د ښاغلي اوباما د جمهوری ریاست دوره په 2014 میلادي کال کې پای ته رسیدي، د کیوبا سره د اړیکو سمولي د بهرنۍ پالیسي مهمه کامیابی و. اوباما له ډیر وخت نه په دې کوخه کې چې له کیوبا سره اړیکې ادي کړي او دواړو خواوو په ټی خبرې هم پیل کړې وې. د دې کار لپاره د اوباما ادارې دا استدلال وړاندې کوو چې د کیوبا په کمونیستي رژیم باندې د امریکا چې د یوازې د امریکا نه یوازې په فوصلو 1500 کیلومتر لري پروت د اقتصادي بندیزونو کومه خاصه اغیزه نه ده کړې. په هوانا کې به د امریکا سفارت د روان میاشتې په پای کې پرانستل شي.
د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د ملي دفاع وزارت د ستري محکمې د عالي شورا او د افغانستان بانک رئیس کاندیدان نن د چهارشنبه په ورځ معرفي کړل. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش د دفاع وزارت کاندید وزیر محمد معصوم سنکزی د ستري محکمې د عالي شورا لپاره دوه غړي سید یوسف علیم او انیسه رسولي او د افغانستان بانک د ریاست لپاره خلیل صدیقی ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره وروپیژندل. ښاغلی دانش وویل
اکثریت اعضای کابینه تکمیل شوه.
د کابینه اکثره غړي بشپړ شوه دي. همداشان له شپږ څخه زیاتو ولایتونو والیان ټاکل شوه دي او پاتې نور والیان به په نږدې ورځو کې وټاکل شي او خپل کارونه پیل کړي. په نږدې راتلونکي کې به پر اساسي قانون د څار د خپلواکې میسون غړي هم د تایید رای اخیستو په مخه د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي شي.
ټاکل شوی ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ به ښاغلی ستانکزی خپله برنامه او پلان د شورا غړو ته وړاندې کړي او وروسته به د رای ورکولو صندوقونه کښېښودل شي. ټاکل شوی وه چې تېره اونۍ محمد معصوم ستانکزی ولسی جرګې ته وروپېژندل شي، خو د ولسی جرګې پر ودانۍ باندې د ځانمرګې برید له امله یې معرفي کېدل وځنډول شو.
دا امریکا غاګ واشنگټن دی او تاسو یې د نړۍ خبرونه اورئ. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې تیره ورځ د نشه یي موادو د قاچاق په تور د ملي اردو یو جنرال چې غوښتلې 19 کیلو ګرامه هیروین کابل ته په قاچاق راوړي له دوه عسکرو سره یو ځای نیولې دی. د بغلان د امنیت قماندان عبدالجبار پوردلی امریکا غاګ ته ویل چې پولیس ورنه تحقیقات پیل کړي دي او د ویتلا په اساس د ښار په کمربند کې نیول شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د خبر تایید کړ. د ملي دفاع د وزارت د وایل مرستیال دولت وزیري امریکا غاګ ته ویل
د یو مرکز قومندان دغه عبدالسمد په نامه باندې دی. د دغه مواد په موټر کې د قرار چې موږ معلومات اخیستې دي وروړي دي، نو دا نیول شوی دی، تحقیق ترینه روان دی. کچېری ور باندې ثبوت شي نو خپل جزاب وګوري، او د دغه کار کړی دی خپل جزاب وګوري، حقوق ته معرفي شوی دی، څارنوالي تر نه تحقیق کوي، خپل جزاب وګوري، بندي به شي، خپل کار به کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې نیول شوی جنرال بریج جنرال عبدالسمد حبیب نومیده.
د کندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي د پولیو واکسین چې له تېرې یوې میاشتې راسې بند سوی دی، لا تر اوسه پورې د بیا پیلېدو لپاره څه نه دي سوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست د کلتوري معافیت مسؤل ډاکټر نظر محمد امریکا ژغ ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین څو شرطونه لري، او وایي که پوره نه سي نو د ماشومانو د ګزڼ واکسین ورکولو ته به اجازه ور نه کړي، خو تر اوسه دا شرطونه نه دي منل سوي. او د عامې روغتیا وزارت د مرستندوی ارګانونو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي چې دغه ستونزه هواره کړي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین زیاتوي د پاکستان نه راغلي کډوالو ماشومان باید چې حتمن واکسین سي، خو دا مهال ورته د ګزڼ د واکسین څاڅکي نه دي ورکړل سوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. چارواکي وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د پنجوایي پولیسوالۍ کې د هوانو د ویګولۍ د چاودېدو له امله درې ماشومان وژل شوي دي او څلور کسان زخمیان دي. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي د ای پی خبري اژانس ته وویل چې ماشومانو په یو میدان کې لوبې کولې چې وګولې پرې وچاودېدله. اساقزي وویل چې وژل شوي ماشومان د یوې کورنۍ غړي وو او عمرونه یې د 12 کلونو په شاوخوا کې وو. دا واشنگتن دی. یو لیک چې د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د اروپایي اتحاد د یوروزون د غړو ملکونو د مالی د وزیرانو په نوم نن لیږلې ښایي چې یونان چمتو دی چې د اروپایي اتحاد د کمیسیون زیاتره شرایط چې د نوي پور د ادا کولو لپاره ورته وړاندې کړي ومني. د یونان د صدر اعظم لیک نن د چهارشنبه په ورځ په مطبوعاتو کې څو ساعته مخکې له هغې راښکاره شو چې د اروپایي اتحاد د مالی وزیرانو د یونان د وروستۍ غوښتنې په اړه یو ویډیوي کانفرنس جوړوو. دا لیک ښایي چې یونان د اروپایي اتحاد زیاتره شرایط مني. د اروپایي ټولنې د مالی وزیرانو د سه شنبه په ورځ پریکړه کړې وه چې د یونان لپاره د پورونو د ادا کولو نیټه نه اوږدوي، مګر شاید چې نن د چهارشنبه په ورځ په خپله غونډه کې د یونان په دې غوښتنه غور وکړي چې د 2.4 میلیارد ډالرو عجل پور په خاطر یې کړی وي. که دا پور ورکړي نو د یونان سره به مرسته وشي چې خپل زوړ پور ادا کړي او هم د یورو په زون کې پاتې شي. اندونیزیایي چارواکي وایي چې د سماټرا په ټاپو کې د کورونو له پاسه د یوې نظامي ټرانسپورټي الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 140 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د الوتکې د ټوټو او پاچو د راټولولو کار روان دی. د اندونیزیا د هوایي پوز د سی 130 ډول الوتکه د سه شنبه په ورځ صرف څو شېبې وروسته له هغې چې د هوایي میدان نه یې پرواز کړی و ولوېده. دو کورونا او یو ټلې وران کړل. هیڅوک په دغه پیښه کې ژوندی نه دی بچی. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډیډو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دې غمجنې پیښې د عواملو د معلومولو لپاره بشپړ تحقیقات کوي. امریکایي ساخت سی 130 ترانسپورتي الوتکه 150 کاله زړه وه. د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما د سه شنبه پر ورځ ناوخته د برازیل جمهور رئیس دلما روسف سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د دغه ملاقات اصل مقصد دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته ښې شي او کوم توشنج چې په منځ کې راپورته شو رفع شي. اوباما د برازیل د جمهور رئیس سره په سپینه ماڼۍ کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته ویل نه یوازې دا چې برازیل په سیمه کې یو مهم رول لوبوي بلکې یو نړیوال قدرت هم دی. اوباما ویل چې د په میرمن دلما باندې بشپړ باور او اطمینان لري. د برازیل جمهور رئیس ورته په ځواب کې ویل دا چې ښاغلی اوباما او د هغه حکومت څو ځله ډاډ راکړی چې امریکایي استخبارات به د هغې په ضد جاسوسي نه کوي په خبره یقین کوي. دواړو مشرانو په یو لړ نورو مهم مسایلو باندې هم سره خبرې وکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري خبرونه مو بردل او وس په لومړی راپورټ راوخلو. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستري محکمې داري شورا غړي توپ ته کاندید کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د